شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ورکړي کوم نه دی امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پښتونخوا، بلوچستان سیمې، افغانستان او نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې درو، خو اړومبې د دې وخت خبرونه. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژنی چینلنو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن ځنډه ولیدې. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. او د بشري حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. لاهور های کورٹ پر ٹیلی ویژن چینلونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وینا د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر ځنډه ولیدې. نن لاهور های کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې پیمرا هغه اقدام معطل کړ چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناګانو یې په ټیلی ویژن چینلونو بندیز لګولې وو. د پاکستان ډان رسپانه او جیو نیوز وایي چې د عدالت قاضي شمس محمود مرزا دا معاملہ فل بنچ ته لیږلی او د مقدمه اوریدنې د مارچ تر 14 ځنډه ولیده. د عمران خان وکیل رسنیو ته ویلي چې د پیمرا لخوا د اقدام د عین خلاف ورزی ده، نو ځکه د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړی وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی د انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه خبرې اترې کړې دي. د گورنر له دفتره خبر شوی بیان کې وایي چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون وشو، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه سلا شول او کنه. البته بیان زیاته کړی دا چې گورنر به په راتلونکو ورځو کې د انتخاباتي کمیشن له مشر سره ملاقات کوي. د تحریک انصاف پملاتر د پنجاب او خیبر پختونخوا حکومتونو د جنوري په میاشت کې د دواړو صوبو اسمبلیانې ماته کړې وي. تحریک انصاف غواړي چې په پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې زر تر زر وشي، خو د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ویلي وو چې په صوبه کې د خراب امنیت له کبله ټاکنې نشي کېدې. د دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د اس خود نوټس په قضيه کې په دواړو صوبو کې د ټاکنو حکم وکړ. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجل دي. د فوج اماړي کو سانګي اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په 8 نیټه په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجل دي. یو امنیتي چارواکي چې لرسنو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم سرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویل چې د تخیلو په دیګان سیمه کې په یو بل پیښه کې درې مشکوک وسلوال وجل شوي دي. فوج یې تکړه ده چې وجل شوي وسلوال له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو لري، خو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي او نه د خپلواک سرچینو نه د فوز د داوو تصدیق شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله کې یو پولیس وژل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیرا مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ورباندې وسلوال برید شو. پولیسو زیاته کړې ده چې بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. په کراچۍ کې پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په شوې مظاهره کې د لدرک بلوسانو د موندلو غوښتنه شوې ده. له آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لدرک بلوسانو د کورنۍ غړي ول. په مبینه توګه د لدرک عبدالحمید بلوس لور سیده بلوس مشال لیډو ته وویل چې د نړۍ ښځې د خپلو حقونو لپاره مظاهره کوي، خو دوی د خپلو ورکو خپلوانو ژوند غواړي.
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا
دا وای چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کیگی ہمنگ نن ہم پسڑک ناسیو نن پنڑے کی خزی خپل حقو نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو.
بلوچ سیاسی ګوندونه او د بشری حقوقو سازمانونه د پاکستان پر فوز او استخباراتي دارو د یو شمیر بلوسانو د لدرکه کولو تور پوری کوي. حکومت او فوز په وار وار د تورونه رد کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د ستونزې سهل راوباسي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د بشری حقوقو څار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2020 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. ادارې زیاته کړې ده چې د بیان ازادي د ټیټه کچه په تیرو 19 کلونو کې پر لپسې مخې ته راځي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او ایران په څیر هیوادونو کې د بیان ازادي کمېدو پر مهال د جمهوریت لپاره هڅې یو بدلیدونکي پړاو ته رسیدلې دي. فریډم هاوس د مارچ په 9 په نړۍ کې د بیان ازادۍ په اړه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2020 کال کې د بیان ازادۍ لړکی پر صفر درجه د راغلو هیوادونو شمیر لسوار لسخه 3 ته پورته شوی دی او په لږ تر لږه 155 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي تر فشارونو لاندې راغلې ده. دا د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله وایي چې د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن د چارواکو ترمنځ خبرې شوې.
گورنر صاحب ته ویلي چې منګله لګوا خراکه منګله مشاورت نه ده مکمل کړي. په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو مشاورت نور نه ته منګله تاریخ راکا.
پرون د مارچ په 8 د خزو نړیواله ورځ په مناسبت د لادرکه بلوچستانو سازمان په کراچۍ کې احتجاجي مظاهره کړې ده. او په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د 9 مشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو په سیمه کې د امنیت غوښتنه کړې.
درنا میر وکڑا نو د گورنمنٹ سرا دے میر 10 پوائنٹ ایجنڈا وا نو پیخ کے فرسٹ پریاریٹی بندے دے میر دا سایو چے میر امن غوڑی
دا او د دې سره تړلې په موضوعاتو نور راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو راز زموږ غړو به موضوع ته لاهور های کورٹ په ټیلی ویژن چینلونو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو د بندیز نوټیفیکیشن یا امر ځنډولې دي. نن لاهور های کورٹ د برېښنایي رسنیو د تنظیم ادارې په امرا هغه اقدام معطل کړ چې په نتیجه کې په پخوانی وزیر اعظم عمران خان بندیزونه لګیدلې وو. په دغه اړه باندې نور تفصیل د شبیر جان پر راپور کې.
دا لاہور ہائی کورٹ جسٹس شمس محمود مرزا نن دا زیارت پورز دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په درخواست د پمرهغه اعلامیه ځنډولې ده چې تر مخه د عمران خان په تقریرونو خبري غونډو او ویناګانو بندیزونه اعلان شوه. مختصر پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د کیس نور اوریدنه په 14 مارچ فل کورٹ یا ټول کسیزه بنچ کوي. دا اتوار پورز پاکستان کې د رسنیو تنظیمولو ادارې پمرا پاکستان الیکٹرانک میډیا ریګولیټری اتارټی دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ویناو پریس کانفرنس او تقریرونو بندیز اعلان کړو. د هغې وروسته چې عمران خان د پوسټ په خوانی مشر جنرال قمر جاوید واجو باندې تورونه لګولې وو. پاکستان تحریک انصاف موجوده حکومت د انتقامی کاروي تورونه لګوي، خو بیا موجوده حکومت وایي چې عدالتونه اوس هم په خپل فیصلو کې عمران خان لا لار اور کوي. په دې خل باندې شنن کې او خبريال لحاظ علي مشال لیډو ته وایي
ګوره د پاکستان آئین آرټیکل 19 د دې خبرې وضاحت کوي چې هر سړی ته د شخصي آزادۍ حق حاصل دی د قانون په دایره کې. په عمران خان لګبرې شوې د پمرا دا پابندي چې په ټي وي چینل کې نه ښودل کېږي په مکمل توګه د آئین د آرټیکل 19 خلاف ورزي وه. که عمران خان نه دی وخت کې حکومت یریږي نو د هغه متبادل د بیانیه تیارېږي، نو چې د هغه په تقریر او په وینا باندې د پابندي لګول کېږي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشره تنظیم کوونکی یا چیف ارګنایزر مریم نواز د لاهور های کورټ د دغه پریکړه ورستو خبري غونډه پر مهال په ځینی عدالتي پریکړو سخت ټکونه وکړل چې باید د انصاف ته ټولو لپاره یو شان او برابر وي، نه چې د چا پسونو پیښې وي لکه د دوی د کورنۍ او د عمران خان عدالتونو ته راضي هم نه او نیول کیږي هم نه او په حق کې فیصله هم کیږي. بل لخته عمران خان وکیل ویلي دي چې د پمرا لخوا د پخوانی وزیر اعظم په وینا او د ژوندۍ خبرو اترو بندیز د پاکستان د آئین خلاف ورزي وه. د پاکستان تحریک انصاف دا 4 صدی نه د قومي سملې په خواني غړي ملک انور تاج مشال لیډو ته ویل
موږ ټول لقوم سترګې صرف عدالتونو ته دي دغه عدالت نه زمنګ د توقع او دام ته تم ده چې ان شاء الله عدالت به انصاف کوي او دوی خو به تنقید زکه کوي چې کم د دوی د مرزي مطابق فیصلې نه وي د دوی د قانون مطابق فیصلې هغه دوی ته قابل قبول نه ده
د پاکستان تحریک انصاف مشر په خپل ټوټر لیکي چې د پرځت حکومت شپږ اویا مقدمه چې په تیزی سره پکې نور هم شاملېږي پکې د ترهګرۍ د مصب د سپکاوي دغدارې او فتنې مقدمه شامل کړې شوې دي بلخو عمران خان دا هم خواست کړی دی چې د ژوند ته خطر ده او دته د عدالت د راتلو نه استثنا ورکړل شي اسلام آباد های کورټ دغه خبره هم منلې ده د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب په خپل ټوټر لیکي چې په ملک کې د ترهګرۍ زیاتولو ذمہور عمران خان اوس د ترهګرۍ بهانه باندې عدالت نه پټیږي کله وایي چې ناروغ یم او کله وایي چې ژوند ته مې خطر ده اصل کې دی عدالت ته نشي مخامخ کېدی شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
د مشال لیډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال لیډیو خپلې خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال لیډیو د مخام لښپګو تر وو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
د کورونو چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلي دي چې د استخباراتي ادارې ایسای د پخواني مشر فیض حمید او د ورور پر ضد د درغلیو پلټنې روانې دي خو په دغه اړه نور تفصیل ورنکه دا په داسې حال کې دا چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې باید د جنرال ریټایرډ فیض حمید خلاف کورټ مارشل وشي ځکه چې په 2018 او 2019 کلونو کې سیاسي لاسوهنه کړې دي خو دا چې آیا کله تر دې وړاندې د سیاسي لاسوهنو په تور د کمپوزي جرنیل کورټ مارشل شوی کنه تفصیل د شانواز ترکزی پر راپور کې
وفاقی وزیر داخله رانا ثناءالله ویلی د آی ایس ای پخوانی مشر فیض حمید او د اورور ضد د درغلیو پلټنې روانې دي نوموړي د مسلم لیگ نواز ډلې د مرستیال مشر مریم نواز په دې غوښتنه چې د فیض حمید کورټ مارشل باید وشي ځواب کې ویلي کورټ مارشل یوازې پوز کولای شي د مارچ په اتمه په خبر کانفرنس کې وفاقي وزیر داخله چې کله وویل چې د کورټ مارشل اختیار د سیویل حکومت یا ادارو سره نه راځي نو یو صحافي ورنه سوال وکړ چې د فیض حمید او د اورور ضد د درغلیو مقدمه اوریدنه خو اف ای ای کولای شي هغه خود حکومت ماتا تا دار ده نوموړي دغه سوال جواب داسې ورکړه
دیکھیں اس کے اوپر ایک
ګورخه په هغه باندې خو یو پرټنه هم روانه ده اوس وخت که په هغه باندې خبره کول د وخت نه مخکې ده که څه هم مخې ترازی نو د هغه وروسته به تاسو خبر کوو
ته اس کے بعد پھر آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا
کورٹ مارشل د پوز دننه د خپل پوزیانو یا د مشرانو ضد عدالتي کاروایی ته ویل کیږي په دغه خبری کانفرنس کې ایران ثناءالله دا خبره څرګند نه کړه چې په کوم رقم درغلیو باندې د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر فیض حمید ضد پلټنې روانې دي هم تیر ورځ د مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز یو نجی ټی وی کوربه عمر مسعود سره خبرو کې ویلو چې نو وړه کړ د آی ایس آی مشر هغه وخت هم مریم نواز د د په ضد عدالت ته تلی و او ویلو چې دا سړی په عدالت باندې فشار راوړي چې ګنې نواز شریف او مریم نواز ته سزا ورکړي شي نوموړي دا هم وویل چې تر ټولو غټ ثبوت دی اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی دی صدیقی دا وخت خپل څوکۍ نه لری شوی ولی د بهالۍ د پاره درخواست په سپریم کورټ کې لا هم پروت دی صدیقی ویلی فیض حمید کورټ ورغلو او ورته ویلی چې نواز شریف او مریم نواز ته به ضمانتونه نه ورکوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او مریم نواز په 2018 کې د مالی درغلیو په مقدمو کې ښکیل کړی شو چې وروسته وختونه کې په ضمانتونو د بندیخانو نه بهر شوی تر دې وړاندې کله د سیاسي مداخلتونو په تور پوځي مشرانو ته سزاګانې ورکړې شوې مشهد ریډیو دغه پښتنه د کراچي د پوهنتون د صحافت د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان نه کړی دا
تاریخ مې اس طرح کورٹ مارشل نه هوا مگر یہ ہوا ہے کہ حکومتوں کے
خوشالیت کې خدا سے کورٹ مارشل نه دی شوی، مگر د حکومتونو د ړنګولو په تور مقدمه ضرور چلیدلی چې اول 1950 لسیزه کې د راولپنډي سازش کیس کې میجر جنرال اکبر فیض احمد فیض، سجاد ظهیر او نور پوځي مشرانو ضد مقدمه چلیدلې و. د ایوب خان په دور کې هم شو، خدا سے بیا کله هم نه دی شوی چې ګنه د سیاسي لاسوهنې په حواله سره یا پولیټیکل انجینیرینګ حواله سره د چا ضد عملیات شوی وي.
پولیٹیکل انجینئرنگ کے حوالے سے کسی خلاف کارروائی ہوئی؟
هم د مارچ په اتمه د دنیا ټي وي او خبريالو تجزیه کار کامران خان په خپل ټویټر د جنرال ریټایرډ فیض حمید لخوا ځینې خبرې لیکلې دي. نو موړي لیکلي د آی ایس آی په خواني مشر فیض حمید لخوا د مریم نواز تورن په جواب کې دته پیغامونه لیکلي. اولنی پیغام کې لیکلي 2013 کې د یوازې میجر جنرال نو په پوځي نظم کې آیا یوازې یو میجر جنرال حکومت ختمول شي. دویم پیغام کې لیکلي پوز کې ټولي فیصلې یوازې د چیف وي. او دریم پیغام کې لیکلي ټولي فیصلې عدالتونو کړې وي. چیف مانا چیف اف آرمی سٹاف، یا چې ورته بیا پوزي مشر هم ویلې شي. هغه وخت پوزي مشر جنرال قمر جاوید باجواو چې تیر کال د نومبر په میاشت کې دغه څوکۍ نه ریټایر شوه. د پیښور خبريالو ته ځیاکر عقیل یوسفزی وای دا خبره حقیقت هم ده چې تیر وختونو کې د سیاسي لاسوهنو ذمہوار یوازې فیض حمید نه و.
یو جرنل چې ده کو هغه د ایس ای چی پی یا کوبل یو غټ پوسټ باندې فایز وی، دا صرف دغه انفرادي یا ذاتی فیصله نشي کېده. د شاته د ملټری اسټابلیشمنت یو ډیسیژن وی، نو کو دغه ته موږ په دغه میرټ په بنیاد باندې وګورو نو بیا خو په کار دره چې دغه وخت چې کوم آرمی چیف او جنرال باجوا صاحب یا نور چې کوم متعلقه په کی پوسټونو باندې فایز جرنلانو، نو بیا خو د دغه هم کوټ مارشل کیږي یا دغه خلاف کاروائی کی گی یا سیخدام کی گی، نو بیا خبر ٹولو ایک راست بورڈ بکی.
عقیل یوسفزی زیات کړه د نه غنی چې ګنی موجوده واکمن اتحاد به د پخوانی پوځي مشر او یا مشرانو ضد کومه کاروایی وکړي، ځکه د په خبره حکومت دومره طاقتور نه دی. البته د سیاسي سکورینګ یا سیاسي بیانبازی ده او تر دغه علاوه هیڅ نه دی. دا خبره لا هم نه ده څرګنده چې د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید ضد حکومتي تحقیقاتي ادارو لخوا د کوم رقم تورونو ضد پلټنه روان دي او کله روان شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو په اړه د صوبې د گورنر غلام علي او انتخاباتي کمیشن چارواکو ملاقات کړی دی. د گورنر دفتر څخه په یو بیان کې ویل شوی دی چې دالی د کاته پرون شوی دی چې پکې د اسمبلی د ټاکنو د نیټې موضوع بحث شوی ده. په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په ملاتړ حکومتونو د جنوري په میاشت کې اسمبلیانې ماتې کړې وې چې هدف یې پر مرکزي حکومت فشار راوړلو چې په ټول هیواد کې عام انتخاباتو کې. خو د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت تر وخته لمخه د ټاکنو له کولو انکار کړی دی. سپریم کورټ د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانو د ټاکنو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د غلام غوث په راپور کې.
د گورنر هاوس په خبرونه د خبر شوی بیان تر مخه 13 ورځ د پښتونخوا گورنر غلام علي سره د الیکشن کمیشن درې کسیزه پلاوی په گورنر هاوس په خبر کې ملاقات وکړو. د خبر پانی تر مخه د پښتونخوا گورنر ویلی دي چې روانه اونۍ به هغه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مشر سره د ملاقات وروسته په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي یوازې وفاقي حکومت د پښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو د ځنډولو هڅه نه کوي، بلکې د ټاکنو کمیشن هم د دوه صوبایي سمليانو د انتخاباتو لپاره چټک ګامونه نه دي پورته کړي.
گورنر صاحب ته ویلي چې منګله لګوا خراکا منګله مشاورات نه دي مکمل کړي، نو په جواب کې ته الیکشن کمیشن ویلي چې ستاسو مشاورات نور نه ته منګله تاریخ راکا نور د امن امان صورتحال د ډیوټیانو تعین تی د فوج کمه د پولیس کمه نه زمون کار دے سرستا هیڅ کار نشټلی. خو دې وکه کمنګ وو ګورو نو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زره خصوصي تو په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې الیکشن وشي. خو بل اړختا خیبر پختونخوا کې د الیکشن کول نه ډډه کوي دی وکه د پی ڈی ایم او دغه نماینده په شکل کې دی وکه گورنر دی. خدا خبر هم یاد ساتي چې الیکشن کمیشن هم په دې عمل کې برابر شریک دی. په 2021 کې چې کله خیبر پختونخوا حکومت بلدیاتی انتخابات نه کول نو الیکشن کمیشن تاریخ ور کړو نه چې دا تاریخ صوبایي حکومت ور کړو.
خو تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د پښتونخوا د گورنر سره د الیکشن کمیشن د چارواکو د ملاقات وروسته د ټاکنو کمیشن په خپل بیان کې ویلي دي چې الیکشن کمیشن انتخاباتو ته تیار دی، خو د پښتونخوا گورنر دی د انتخاباتو د نیټه اعلان وکړي او د الیکشن د امنیت او نورو انتظاماتو لپاره به کمیشن د نگران حکومتونو او وفاقي امنیتي ایجنسو سره خبره کوي او دغه لړکی به خپلې ذمہواری پوره کوي. بلې خواته د پنجاب د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر عارف علوي د 13 اپریل د نیټې د اعلان وروسته الیکشن کمیشن د مارچ په 8 نیټه د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو شیډیول اعلان کړی دی چې تر مخه یې کاندیدان کولی شي چې د مارچ د 12 نیټې نه تر مارچ 14 نیټې پورې په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو لپاره خپل اسناد داخل کړي. په موجوده وفاقي حکومت کې شامل ګوندونه غواړي چې په ټول هیواد کې په یو وخت د قومي اسمبلۍ او ټولو صوبایي اسمبلیانو لپاره عام انتخابات ترسره شي، خو پاکستان تحریک انصاف غواړي چې که د وخت نه مخکې ټول عام انتخابات نه ترسره کیږي نو کم نه کم په تحلیل شویو دو صوبایي اسمبلیانو دي په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وشي. او په دغه اړه د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان سپریم کورټ هم په نوي ورځو کې په پنجاب او پښتونخوا صوبو کې د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان په مختلفو ښارونو کې پرون د مارچ په اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د عورت مارچ په نامه مظاهرې شوې دي. په اسلام آباد کې د پولیسو او ښځینه مظاهرچیانو ترمنځ لفظي جګړه وشوه چې په نتیجه کې پولیسو پر ښځو تشدد کړی دی. وروسته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله په ټویټر ولیکل چې پر ښځو د تشدد په تورې د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. په دې اړه اسلام آباد ګوهر مسید راپور اورو چې د ښځو په پرونی لاریون کې له غږول شوې سندرې سره پیلېږي.
دا آوازونه د هغو ښځو دي چا چې د مارچ په اتمه د پاکستان بیلابیل ښارونو کې د ښځو نړیوال ورځ ولمنځله. د ښځو نړیوالې ورځ په مناسبت په اسلام آباد کې د عورت مارچ پر مهال د ښځو او پولیسو ترمنځ تود بحث وشو چې تر هغې وروسته د اخ و ډب پیښه وشوه. د پیښې وروسته د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د اسلام آباد پولیس وویل چې په اسلام آباد کې یې د عورت ازادۍ مارچ په نوم د لاریون پر مهال پر ښځو د تشدد په تور د دریو پولیس سرتیرو دندې ځنډولې دي. رانا ثناءالله د مارچ په اتمه په ټویټر بیان کې لیکلي دي چې په هغه پیښه کې د ککړو نورو پولیسو په اړه هم پلټنې کوي او پر ضد به یې قانوني کاروایي کیږي. د ښځو ازادۍ مارچ کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښې کې د دوی لس خوا او شا ښځې ژوبلې شوې دي. دې زیاته کړه،
میرا نام فوزیہ یزدانی ہے جی، میں سب سے آگے تھی، میں نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں،
پټولونا مخکوم ماهم ټکول و خړل. د پریس کلب شاته دروازه بند کړی شوی و، زمون کسانې په منځ کې گیر کړی او چې کلا خزیناو د بهر راوتلو کوشش وکړو نو پولیس بیا وهل ټکول شروع کړل. خزو ته پولیس والاو شکنجلې هم کولې او خزینا پولیس چارواکي یې ورسته کړی او په وهلو کې پولیسو بیا هیڅ گنجائش پرې نه کړ. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د لاریون په ګډونوالو تشدد غندلې دي. کمیشن په ټویټر لیکلی چې پولیس باید په پور امن مظاهره کوونکو د تشدد کولو پر ځای هغوی ته خوندیتوب ورکړي وي. اسلام آباد په عورت مارچ کې ګډون کړي وي جنۍ مشال ریډیو ته وویل چې د دې مارچ یا غونډې مقصد دا دی چې په پاکستان کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دل شي. دې زیاته کړه،
معلوم
سلمہ رحیم دے او ز بیسیکلی لکی مروت نہ یم دا خزو مسئلے او خزو اپینین او خزو چس حقوق کی اگے ورز سیلیبریشن دا پارا دا ہر کال دا سیلیبریٹ کی کی او نو چھے اغا وہی چچا بھانی تکلیف نو چھے ما مسئلہ مثال طور باندے جائیداد دے نو زبا جائیداد خبر کو چھے ما مسئلہ ہیریسمنٹ نو زبا دا ہیریسمنٹ خبر کو چھے ما مسئلہ تیزاب والے وی نو زبا اغا خبر کو نو دا ہر خزا چھے کم پلے کارڈ کی لکم چھے وہی دا دا اغی مسئلہ دا نو ہر خزا مسئلہ بدل بدل کی دیشی
بلخ دا پاکستان پا پلازمینہ اسلام آباد کراچی کوٹا او پیخور کی خزو لاریونو نا وکڑل پا لاہور کی دا صوبائی حکومت پر بندیز سربرا دا عورت مارچ لاریون وشو چه ورتا گنے خزے انجنی او فعالان ورغلیول دا پا دا سحال کی دا چه تیرا اوونی دا لاہور انتظامی دا عورت مارچ منتظمینو تا دا لاریون اجازہ ورنکڑا چه حقوی پر زد پا لاہور ہائی کورٹ کی درخواست ورکڑے وو البتا ورستا بیا دا پنجاب لنڈ محلی حکومت وو ویل اجازہ هم ورکوی او دا امنیت لپاره یې پولیس ځای پر ځای کینولې دي ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال ریډیو مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
پسلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د مارچ په تمه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د لادرکه بلوچستانو سازمان هم په کراچۍ کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. په احتجاج کې د سړیو تر څنګ یو شمېر هغه خزو هم ګډون درلود چې خپلوانې لادرکه دي. دوی مشال ریډیو ته وویل چې په نړۍ کې ښځې د خپلو حقونو لپاره لاریونونه کوي او دوی بیا د خپلو لادرکه خپلوانو د موندنې لپاره سړکونو ته راوتې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي خان په راپور کې.
د مارچ په اتمه د بلوچستان د لادرک کسانو د کورونو غړو په کراچۍ کې د آرټس کونسل نه تر پریس کلب پورې احتجاجي مظاهره وکړه. په لاریون او مظاهره کې د بشري حقوقو فعالانو هم ګډون وکړو او د لادرک خلکو د خوشی کولو لپاره شعارونه وړاندې کړل. مظاهره چان ویل چې نن په نړۍ کې د خزو نړیوال ورځ مانځل کیږي خو موږ نن هم د خپلو خپلوانو د خوشی کولو لپاره په سړکونو ناسیو. د مظاهره په وخت د لادرک عبدالحمید لور او د لادرک کسانو د موندلو لپاره جوړ سازمان بلوچ مسنګ پرسن یو غړي سیدا حمید بلوچ مشال ریډیو ته ویل
آج 8 مارچ ہے عورتوں کا عالمی دن دنیا بھر میں منایا جا رہا ہے.
دوائی چنن اتم مارچ تے پٹول نڑے کی د خزو نڑیوال روز منزل کی گی ہمنگ نن ہم پسڑک ناسیو. نن پنڑے کی خزی خپل حقو نغواڑی او د حقی لپارا پسڑکونو روزی ہمنگ د خپل رونو پلارانو ماشومانو جون غواڑو. زما پلار عبدالحمید پلسم اپریل کال 2021 کی پجبری توگا لدرک کڑے شوی دو کالا پورا کی گی پتر وسا د حقا حس پتا نہ لگی
ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا.
دا مظاہرے په وخت بلوچ مسنگ پرسن یو غړی سیمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې چې خلک لا درکه کېدل وس خزی او ماشومان هم خوندي نه دي. نو موړی ویلی چې 13 میاش په کوټه کې د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی عسکرو محل بلوچ لخپل کور څخه نیولې و او لزان سره یې وړی دا او محل بلوچ په ضد ناجایزه او بی بنیاد مقدمه هم درج کړی دا. دا وای چې محل بلوچ د فروری په 19 په جبري توګه لادرک کړی شوی هغه تر وسه لادرک ده. د هغې واړه واړه ماشومان دي. د بلوچستان د پولیسو او سی ټی ډی عملیات په خوا هم جالي وو او اوس هم جالي دي. تر ننه پورې دا نه ده معلومه چې محل بلوچ په کوم ځای او څه حال کې ده. خبل خوا د فروری په 19 د بلوچستان پولیسو د ترهګرۍ ضد کارکونکو سانګي سی ټی ډی په خپل بیان کې ویلي وو چې محل بلوچ د پټو معلوماتو په اساس نیولې و او له هغې څخه 14 کی توکي واسکټ ترلاسه کړی دی چې د یو ځانمرګي برید پلاني درلودو. خو د مظاهرې په وخت احتجاج کوونکو په محل بلوچ لګیدلي تورونه رد کړي او وایي چې ریاست د لادرکه بلوچیانو لپاره غږ بندول غواړي. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندلو لپاره د 2001 سم کال کی یو کمیشن هم جوړ شوې دی. یاد کمیشن د تیر کال 2022 په دیسمبر کې په خپل یو راپور کې ویلی وو چې د یاد نیټې پورې د لادرکا 9133 کسانو قضیه ثبت شوې وي چې په کې شاوخوا 6000 قضیه هواري کړې شوې هم دي. او بیا د 2022 کال د دیسمبر په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د بلوچ زدهکوونکو په غوښتنه کمیشن هم جوړ کړی دی چې یو شمېر غونډې کړي دي. یاد کمیشن څو ورځې وړاندې خپل راپور مکمل کړی او اسلام آباد های کورټ ته خپل سفارشات وړاندې کړي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د دې وخت مهم خبرونه. لاہور ہائی کورٹ پر ٹیلی ویژن چینلوں د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پوینا او د بندیز نوٹیفیکیشن یا امر زنڈا ولی دے د عمران خان وکیل لسنے تو ویلی چې د پیمرا لخوا د اقدام د این خلاف ورزی دا نوزکی د دې پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړي وو. د خیبر پختونخوا گورنر او د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکو د دې صوبې د اسمبلی انتخاباتو د نیټه ټاکلو په اړه ملاقات کړي دي. د گورنر له دفتر خبر شوی بیان کې راغلی چې گورنر غلام علي او د انتخاباتي کمیشن درو چارواکو ترمنځ د لیدنه پرون شوه، خو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دوی د اسمبلی د انتخاباتو په کومه مشخصه نیټه صلاح شوي او کنه. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي وزیرستان کې په دوه جلا جلا پیښو کې نه وسلوال وجلی دي. د فوج اماړي کو سانګې اس پی آر په بیان کې ویلي چې د مارچ په 8 نیټه په د تخیلو له وسلوالو سره په انخته کې شپږ مشکوک وسلوال وجلی دي. د خپلواک سرچینو نه د دې داو سپیناوي نه دي شوی. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې په دربند کې په حمله یو کې یو پولیس وجل شوی او 15 زخمیان دي. د صوبې پولیسو په ټویټر لیکلی چې د مارچ په 8 نیټه د دربند په ګیرا مستان سیمه کې پولیسو د سر شمیرنې ډلې ساتنه کوله چې ور باندې وستبال برید وشو. په کراچۍ کې پرون د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت په شوي مظاهره کې د لادرکه بلوسانو د موندلو غوښتنه شوې ده. د آرټس کونسل څخه تر کراچۍ پریس کلب پورې په دې مظاهره کې ګڼ شمېر کسانو ګډون درلود چې پکې زیاتره د لادرکه بلوسانو د کورنۍ غړي وو. د افغانستان په بلخ کې د طالبانو والی محمد داوود مزمل نن په 14 کې وجل شو دی. د بلخ د امنیه کمانډانې ویان محمد آصف وزیری له مشال لیډو سره په خبرو کې ویلي چې 14 د بلخ د والی په دفتر کې شوې ده. او د بشري حقوقو د سار ادارې فریډم هاوس ویلي چې په 2022 کال کې هم په نړیواله کچه د بیان ازادي کمه شوې ده. اردوونکو داو د دې وخت مهم خبرونه. اوس ورزو یوکرین ته، چرته چې د روسي ځواکونو او یوکرین د ځواکونو ترمنځ په بیلابیلو سیمو کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې په اړه باندې تازه تفصیل او معلومات په دغه راپور کې.
اوکراین د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي تیر کال لږ ګازو پر نارد استریم نل لیکې حملې یوې اوکراینی پلاوی ډلې ترسره کړې وویل چې د ورانکاري په دې پیښه کې کیف لاس نه لري. نیویارک ټایمز رسپانې پرون سه شنبې وویل چې د بالتیک سمندرګي په تل کې په نارد استریم نل لیکه کې د سپتمبر د میاشتې بریدونه یوې اوکراینی پلاوی ډلې چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ترسره کړي وو. د دغو بریدونو په نتیجه کې د ګازو په دغه نل لیکه کې سوري رامنځته شوي چې ورڅخه ګاز سمندرګي ته خپاره شوي. سویډن او ډنمارک چې دغه چاودنې د اقتصادي زونونو په سیمو کې شوي دا نتیجه اخیستي چې له روسیې جرمني ته د ګازو د لیک پر دین لیک په قصدي ډول برید شوی. خدا چې هغه چا کړی او تنظیمونکي څوک دا پوښتنې به ځواب پاتې وي. دغه امبرید لویدیسته د ګازو په لیک د ولو کې د روسیې ولتیا چې پر اوکراین یرغل ته په پامې پر اوایدو ډیره متکی و سخته زیانمنه کړي. د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف له سویډن څخه د کتنې په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې مخکې په سټاکهولم کې خبر اعلان ته وویل چې دا د کیف کار نه دی. یو ورځ مخکې د اوکراین ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم په رسمي ډول په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړل او زیاته کړه چې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري چې کومې اوکراینی پلاوی ډلې دغه حمله ترسره کړې ده. د فرانس پرس اژانس راپور له مخې د کرملین ویان د میتری پیسکوف دغه راپور نه چې ګواکې یوې اوکراینی پلاوی ډلې دغه بریدونه ترسره کړي رد کړي او ویلي دي چې دا واضح خبره ده. خو کسانو چې دغه برید تنظیم کړی غوښتل چې اختلافات زیات کړي. پیسکوف دغه راز ویلي د دې پیښې په اړه څېړنه کې چې ډنمارک سویډن او جرمني ترسره کړي موسکو ته هم اجازه نه ورکل شوی چې پکې برخه واخلي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې هغه ډله چې نیویارک ټایمز رسپانې هویت نه دی پټاګه کړی لشپګو کسانو جوړه و چې له جعلی پاسپورتونو په استفادې د جرمني د روستوک خار له بندرې و بیړی کرای کړی او دغه برید لپاره په دغو عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو ستر سکتر ویلي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې بعد د ښځو د حقونو خوندي کولو د غوښتنې نه لاس په سر نشي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې ده چې ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې د ښځو سره خپل عملي ملاتړ لا دوام ورکوي. په دغه اړه باندې تفصیل په دا راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشوي په افغانستان او ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره له روانې مبارزې بلاس په سر نشي. انټونیو ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي، ملګري ملتونه به په بحراني وضعیت کې له ښځو سره عملی ملاتړ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي، زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونو کې جنسیتي مساوات مرکزیت لري. اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا او تنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په یو اعلامیه کې داغلي او تنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. پیلا مې کراغلی چې په شوري او سیستماتیک ډول لټولنیز رول د افغان خزو انجونو لري کول خوښینون کی چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسحال کې چې په افغانستان کې پر روان 2023 میلادي کال کې 11.8 میلیون خزي او انجونی عاجلو بشري مرستو تاړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي مؤسسو کې د خزو په کار کولو بندیز لګولې او د چارې د نړیواله ټولنې مرستې کمرنګ کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي سیما باهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې. میرمن باهوس تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره روان دي جنسیتي اپارتایت یا توپیری چلند بللې ویلي دي چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې تر څنګ د افغان نجونو خزو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ اتمې په مناسبت له افغان خزو نجونو سره خپل همغږي اعلان کړي. په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان جنو خوځو په نامه خپل یو پرانیست لیک هم ورسره یو ځای کړی ویلي چې په خپل ژوند ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې وچابیا ویلي، د خوځو د نړیوالې ورځې په څیر هر ورځ په افغانستان کې مرستندوی موسسي د خوځو او جنو په خوا کې ولاړې دي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دوی کولی شي د خپل خوخي ژوند وکړي. او چا دا خبره په یو ټویټ کې کړی ویلي، هیڅ ټولنه د خوځو له حضور پرته زیات دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوځو څنګه هم د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزي او انجونی له ټولنې حذف شوی دي. نن د مارچ اتمه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال په نړیواله کچه منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغان خوځو او انجونو سخت محدودیتونه لګول شوی چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې 13 ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو بندیزونه ولګول. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي هغه دوه وزیران دي چې ویل کیږي پر خوځو د محدودیتونو په لګولو کې مهم رول لري. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه بندیزونه بی ګټي بللي، خو یو شمیر افغان جون او خزی وای د نړیوال ټولنې دغه ډول عملی ګامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. د خزو د حقونو فعال او پخوانی افغان خبریاله خاطره نوري،
اروپای ټولنې په دوه طالب وزیرانو باندې بندیز وزا کړی دی، دا یو ښه اقدام دی، خو دا بندیزونه باید په نړیواله کچه لا پراخ شي ځکه چې طالبانو نه یوازې پر افغان خزو او جونو محدودیتونه وزا کړی دي، بلکې د دې هیواد د ټولو سیدونکو بشري حقونه تر پښو لاندې کړی دي او په دې هیواد کې په پراخه کچه د بشري حقونو نقص روان دی.
طالبانو د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپګم ټولګي پورته جونې لزده کړو او د 13 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له پوهنتونونو راوګرځولې. د غشاني په نه دولتي موسسو کې د دوی په کار سخت بندیز هم لګولې. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت پر افغان خزو او جونو حجاب اجباري کړي، ورزشي لوبغالو، عمومي حمامونو او عمومي پارکونو ته د دوی پورته کوم کلک بندیز لګولې او له شرعي محرم پرته یې دوی له لری واټن سفر کول هم منع کړی دي.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
د جنوبی وزیرستان د وانه ځینې سیاسي مشران تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د انتظامیه د غفلت له کبله یو ځل بیا په خار کې وخت نا وخت د تور شوشو په گاډو کې سپاره وسله وال لیدل کیږي. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ځای مشران ویلي دي چې که څه هم د تور شوشو په گاډو کې ناست وسله وال د پخوا په سیر په لوی شمېر کې نه ترسترګو کیږي، خو البته له څه وخت راهیسې ویني چې ورو ورو یې شمېره زیاتیږي. دوی زیاتوي چې په وانه کې په دې وروستیو کې تر ولسي پاسونونو وروسته انتظامی اجمنه کړې وه چې په وانه او شاوخوا سیمو کې به وسله وال نه پرېږدي او د نشه یي توکو د استعمال او خرڅلو مخنیوی به کوي. خو د پولیسو مشر شبیر حسین وایي چې دوی په دې اړه ګامونه پورته کړي دي. نور تفصیل اشتیاق مسید را.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې په سیمه کښې امنیتي حالات بېغورا کړي دي چې په وجه یې خلک یو ور بیا وڼه بازور ته د خپلې وسلې سره رودرېمي. په دغې برعکس د سویلی وزیرستان لوئر نه د پاکستان پیپلز ګوند غړی عمران مخلص ویایي
کله میر یو ولسی پاسون وک درنا میر وکړه نو د ګورنمنت سره د میر 10 پوینټ ایجنډا وا نو په یخ کې فرست پرایورټی بندې د میر دا ځای و چې میر امن غوړي. نو امن په متعلق بندې ګورنمنت پولیس چیکیم ډیپارټمنټ دای هغه په بازار کې چیک پوسټینا لګاوی وړو وړو پوینټینا بندې. نو هغه په یخ ټیم کې ډیر ابوج وی خو چې کله د پولیو واخ روشي نو د میر پولیس چونکه کام دی نو د یغه جنا نو میس پازور په غارنګ پوتی شي نو تورې شي شی وس په لور وزیرستان کې د 25% پر تورې شي شی اشتا.
دی ونه سیمینا د عوامي نېشنل ګوند مشر یاز وزیر ویایي چې د پاکستان حکومت دا د دوی سیمې ته خپل آئینی او قانوني حقوق دا زر ور ور ساوي.
ولسی پاسون وس یقیناً هغه موقع بند خو ډېر ښه اقدامات وسول چې په اصلاح بندې پابندي ولګېدله تورې شیشې سپینې کړلې پاجم شد چې کوم هغه کړی وه هغه ریلیس میر مطمئن وي زه سه داسې نه ده چې میر مایوسي میر داسې یي چې د اصلې کوم بندیز لګېدلی وه چې هغه دی جاري وسوتي میر بیا داسې یو ور ویني چې دا شای دی نوی بیا داسې څه پروګرام جوړېږي چې ور پور دا وسلې رژي تیزي لیا دا منشیات خو ډېر دام را په پیک باندې دي چې د ټیم نه 50 غزا ته ولاته د بازور سره ټول تا منشیات خرچي دي نو په دغه کې د وسه پر ریاست بالکل ناکام دی.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان لوئر اوسیدونکي وشتنه د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین مخې ته کښې شوې د هغوی ځاو په دا رنګ وه.
داسه دا چې مخزه لکه پولیو پولی نه بعد سینس سوری سر لکه ته په یو شی باندې فوکس کوای نه سه چې ما 3000 نفری چې دکنا هر ډیپلای د سینس باندې اوس ای سورا چې لکه ډیفینیټلی چې په بازار ډیوټي باندې با سری په بازار گشت پا سری په بل راځي ما اډر کړی دی بازار سکیورټی ته ما خپل انچارج لګولای دا بازار ټرافیک ته ما خپل انچارج لګولای دا نوی اډر نه میکړی دی چې اوبه د بازار سکیورټی خیال ساتي غته به پولیس ور کړای دا یی ایلیټ می دا ډیوټي لګولای دا چې ایلیټ صدا اوبه لکه پنا کو باندې کبار ډیوټی نه نو اب موجودی په بازار چې بغښت کوي نه کې بلګي دلته واړه غ موبایل چرس پیوشتي دلته را درومي هیروین دلته راري خو لا لاندې نه راشي کسان دغه جاي خو په موټر بایک باندې ګرځي نو هغه لشکي لکه ډیټیکټ کول چې دی هغه لشکي ایشوز
دی. سویلی وزیرستان لوئر ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کې د امن حالات سنبال سوتلې د پورا د زر بیړواندي ګام پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د جمہوری ارزښتونو پالون کی.
امریکایي حکومت د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو تر 500 زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو سکالرشپس یا تعلیمي وظیفې اعلان کړې دي. دین وړاندې هم دوی خواهش شپږ زرو مستحقو زده کوونکو د وظیفو د لارې مالی مرستې کړې. سیلاب وهلو زده کوونکو د امریکا حکومت دغه مرستې ستایلې دي او وایي چې یو خوا ګراني ډېره ده نو بلخوا دوی سیلابونو ووهل چې له وجې د دوی ژوند او روزګارونه اغېزمن شوي دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
دا مارچ په اوما اسلام آباد کې د لړو زده کړو کمیشن کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم د امریکا حکومت لخوا د پاکستان سیلب ځپل زده کوونکو لپاره دغه 1500 تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ اعلان کړي چې دغه زده کوونکي پرې خپل زده کړې سرته ورسوي. پېښور پوهنتون کې د سوشالوجي ډپارټمنټ زده کوونکي دا 400 سبیحه عنایت وایي چې دوه خویندې په پوهنتون کې سبق وایي، پلار یا زمینداری کوي او تیر سیلابونه ورلا ټول فصلونه ازمکه لوکړې وي. دوی وايي وړاندې نه ګرانې لوجه ژوند او بیا سبق ډېر ګران شوی دی او اوس پوهنتون فیسونه ډېر زیات شوی دي، نو باید دوی سره دا ډول مرستې وکړې شي.
سیلاب راغلو هغه ټایم سره زمونږ فصلونه ډېر خراب کړي او موږ داسې د میډل کلاس فیملی نه یو، دغه فصلونه زمونږ سهارا چې بابا مې هغه په خرڅ کې او موږ ته فیسونه سبمیت کړي او یونیورسټي شو هر چی شو، داسې د هاسټل هر چی شو، دا به موږ سره ډېر خوشي چې موږ سکالرشپ د یو سایډ نه ملاو شي، نو موږ سره بابا نه مې بډن لکم شي. ته ځان نه نیم پشاور یونیورسټي کې ما سره مې بل خورم پاتې کیږي، نو زما والا سمستر حساب وی پر سمستر 35,500 او داسې د هاسټل 35,000 پر ایئر، او سره داسې د هاسټل میس پی وی هغه 2,000-3,000 پر منت حساب سره راځي، او سیم زما خور دا.
ته نو وړاندې هم امریکا حکومت دا پاکستان د لړو زده کړو کمیشن سره په شریکه تر شپږ زرو زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپ په ورکړې وي. کم زده کوونکي چې تکړه او مالی حالت یې کمزور وو او په دغه کې 80% جنکې زده کوونکي شامل وي. هم د پېښور پوهنتون پروفیسور ډاکټر بلال شوکت وایي چې سیلاب د خیبر پښتونخوا ډېرې سیمې ځپلې وي او د هغې له وجې ډېر زده کوونکو ته اوس هم د داخلو پیسې ورپاتې دي، او دلته په پوهنتون کې یوازې داخلو خرچې نه وي، نور هم د زده کوونکو ډېرې خرچې کیږي. نو باید که د حکومت لخوا وي، که د لوړو زده کړو کمیشن، که د غیر سرکاري تنظیمونو او که بیا دغه ډول شتمن ملکونه، نو چې دغه زده کوونکو مرستې وکړي شي.
په یونیورسټي کې د سټوډنټانو ډېر لوی خرچې وي، تدریسي حواله کې آی کې د اسامنس پریزنټیشنز وي، د غیر لپاره مختلف سیزونه وي، او هغه غشن پوره سرته نشي رسولي. نو دې فلټ نه د یونیورسټي شاګردان ډېر زیات متاثر شول او ډېرو سټوډنټانو ته د ډېرو سمسټرو پیسې هم پاتې وي، په دې وجه چې هغه د دې جوګنو چې هغه سمسټر فیس باندې هغه پوره کی. اوس هغه سټوډنټان ته یونیورسټي چاته انسټالمنټ کې وته کړل، خو د هغې باوجود د هغوی هغه پوره نه کړی شو، او اوسه پورې د لیر سټوډنټانو داسې چې هغه خپل سمسټر فیس یا د هاسټل فیسونه پوره کړی نه دي. د دې نقصانونه ډایرکټ د هغوی په تدریسي سیزونو باندې پرېوته، د هغوی پرفارمنس ورسره افیکټ شو.
دا یادونه چې تیر کال د اګست میاشت کې د پاکستان نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا هم سیلابونو او بارانونو ډېره ځپلې وه، چې پکې د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې یا پی ډی ایم ای شمیرو تر مخه سکم 1,00,000 کورونه خراب شوي وو، څه باندې 20,000 سروې مړه کړي وو، 80 اکړونه سیوا د قرض مکه، او سکم 1,00,000 میټریک ټنه ولاړ فصلونه تباه کړي وو، او دغه نه علاوه 300 زیات کسان مړه کړي هم وو. دین وړاندې پاکستان کې امریکایي سفیر ډونلډ بلوم په لومبي مارچ پېښور ته دراتک په مقابله وو چې دوی به د خیبر پښتونخوا او نورو صوبو سیلاب ځپلي زمیندارانو، عام اولس، او په خصوصي توګه کورنو کې کار کوونکو زنانو دغه ډول مرستې دوامدار ساتي چې دوی خپل روزګارونه کولو جوګه شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، ودلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شنګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه د مارچ تر لومړۍ نیټې نه پیل شوې ده او د مارچ تر 1 پورې به دوام لري. دا د دغه هیواد د شماریاتو ادارې لخوا کیږي او پکې به 1,06,000 کسان یعنی شمیرونکي برخه اخلي. تمه ده چې دا عمل د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې پای ته ورسي او له دغې وروسته به حتمي شمیرې خپرېږي. په دغه اړه تفصیل فرخنده اسد را.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې پکې به د یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه په روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,06,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي
اکټیویټیز به پوچي
دي کې به اقتصادي پختنې هم کیږي لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي
تقریبا 18000
په خیبر پختونخوا کې په دې کې 18000 کسان برخاخ دي به کور په کور ګرځي موږ د ولس د پوهې لپاره په رادیو غانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خبرو کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي
هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم با په دې کې شمارل کیږي سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی وو او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2 کروڑ خودل شوی وو سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم او په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانی غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ لا په مستقل ادرس کې زما سره دی تاسو موږ لا داش ماره پاغې کې واچوي او به زما وطن کې تر روزګار ورکړي چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي څه کوم په پردي وطن کې څه ولې په پردي وطن کې کېنم او به زما په وطن کې چې د امنیت مال راکا د شپردای نه مخلاص کا د جنگ نه مخلاص کا زما څه کار زما وطن سونه پیدا کوي څه پیدا کوي څه ما سره د دنیا وسایل دي ما سره وبدي ما سره مدنیات دي ما سره ګیس دي ما سره ځنګلات دي زه په کې چې درو په در خاورې په سر مزدورو په څه په بهر ځای کې پروت ما
د شماریات اداروای په دې سرشمیرنه کې با کورونا او په یو کور کې دلنه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي خو دا ورګزونه د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځای مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته ویل د قبایل کورونا اړنګ شي ویډیو دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړی چې دا شان به یو ځل بیا د وسایل په ویش کې کم برخه ورسی او دوی بعد دغه خلاف خپل غږ پورته کوي
ته خانش مری تکه د ما کور وران دي د ما کور ډنګ دي ز پای ائی ڈی پی زم د ما خلک حکومت دا ورک زو ول خلک دي 2009 نه د خلک څوک په کراچۍ کې څوک په فاتح جنگ کې څوک په پېښور کې څوک په کوهاټ کې څوک په هنګو کې د خلک پرته دي نو حکومت وخت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو زکات مونږ د قبایلی علاقې ته دي د ملټری اپریشن سره بالکل کورونا تباہ اور بادشاہ ودی د موهاریو سیستم مفلوج دی
د شماریات اداروای کچرته دغه ټابلیټس کار نه کوي نو کارکون کی با د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال اهم دی هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفای شي نو بلې ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ته الیکشن کمیشن به ضرور په دې باندې بیا سوچ کوي
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینی نیوکی هم کوي د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې لوجې نورسي متکړه شوی او دغه به په عام انتخاباتو ژور اثر پرې باسي
دا شمیره دا نو بیا ته الیکشن کې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادی په بنیاد جوړی بیا هغه زمنګ د زلو ستونه ختميږي یا صوبای ستونه ختميږي نو بیا دا ولي کوي دا به د دین تاسو جدا کوي کنه دا خو دې سره تړي
بلخوا د خیبر پختونخوا د شماریاتو اداري ډایریکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وای دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي
مون د سنسر میتاډالوجي دا چې کم سړی چې په یو ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدون کې آ سړی به هلته کې کون کېږي چونکې دا د هغې لکې ریسورس هغې لکې هسپتالونه هغې لکې سړی ته هغې لکې سکولونه استعمالوي لکه داسې نه شي کېدای چې دا پېښور ریسورس دې استعمالوي او پېښور کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې مونږ
په دې سرشمیرنه کې بعد کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولی شي په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمیرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدری او بجو
حجرا
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
اردن کو پپائی کی رضی ہوئی مرکیتا د سواد تحصیل مٹی یو دیرش کلنا ڈاکٹر یاسمین گل چې په وخت پا د پولیو نه متاثر شوه دا د تیرو دولس کلنو رئیس د سیمې خزو ماشومانو نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وای چې په ډیر مشکل کې خپل زده کړې کړې دي خو همت نه دی بیرلې یاسمین گل وای کله چې د کار پیل کو نو د کورنۍ او ټولنې لخوا ورته مشکلات خو خپل کار لې دوام ورکړل نو موړ سره د مشال خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي چې د خپل کار پاړه وای
زما نوم ډاکټر یاسمین گل لے اور زه د مټي تحصیل مټي سره زما تعلق ته دوه کالم چې زره پولیو شکار شوی هم نو زما غس خپل چې دغه هغه مازور ده داغي سره سره مخبل سبق سمه په مشکلات وې ځکه چې هغه ټایم کې زما په وخت کې سبق اسکول ته تلا یا راتلا یا التا یو زنانا ډیر مشکلات وی هغه ته چې هم زنانه شي او هم مازور شي نو ډیر زیات مشکلات وی هغه ټایم کې نو و شکر الحمدلله ما بی ایم کمپلیټ کړی دی د دې سره سره ما ایم ڈی کړی دا میډیکل ډاکټر هومیوپیتیک الوپیتیک کې
دا غږ د سواد ډاکټر یاسمین گل دی دا وایي چې دې وخت کې د خپل تنظیم مشري کوي او چې کله د سواد په بیلابیل سیمو کې په خزو ماشومانو او نرخصیانو تشدد شي یا ورته د څه قسمه مرستې ضرورت وي دا وسره په هغه کې مدد کوي
دی وخت کې د عوامي ویلفیر سوسایټي سره چیئر پرسن کار کوم نو په دې کې مو مختلف چې کارونه کو پای کې زنانه هغه زنانه چې هغه تشدد شکار دي یا هغه زنانه چې هغه جن کوي چې هغه کم عمر واده شوی دي یا زبردستی د هغه واده کیږي یا خواجه سره چې هغه ته د هغه حقوق نه ملاوي کې د هغه د حق لپاره आवाज اوچتو
دا وایي چې د سواد په بدملې سیلابونو کې متاثره په کور دننه یو شمیر خزو ته هنر خو درې هڅه کوي چې متاثره خلکو ته په کور کې دننه روزګار برابر کړي
خو هغه زنانه چې هغه د هغه حالات چې هغه کې طالبایزیشن یا زلزلې په وخت کې یا د سیلاب په وخت کې هغه کورونه چې هغه خراب شوی یا خاون مړ شو یا زوی نه په کور کې څوک نه نو هغه زنانه ته لپاره موږ ٹریننگونه ورکړو هغه مونږ یو سکل وته ورکو یو هنر وته ورکو هغه هنر په بیس هغه وس کور کې کارونه کې ورکو مونږ مارکیټ ته وباسو تقریبا 200 زنانه هغه زمونږ دادي زمونږ یو بل ادارې سره مونږ کار کوو چې هغه ای پی ایل ایچ آی وی ایډز باندې کار کوي نو هغه کې مونږ تقریبا څو پاره کې خواجه سره دي کم هغه کسان چې نشه کوي کم چې په ستنې په ذریعہ باندې نشه کوي نو هغه کې دا ایچ آی وی ایډز هم رسیدي نو هغه ډیر ځات خو دي چې په یو سیرنج هغه په ګروپ کې کار کوي نو دا هغه مونږ ټیسټونه وکړو پاره کې مونږ ته خواجه سره کې هم او په نشه په نشه په سنټرو کې مونږ ته پوزیټیو کیسونه راغلو چې هغه ته ایچ آی وی ایډز زون نو هغه د پاره مونږ هغه ریپر کو زمو پټخلا هسپتال ته چې هغه کې هغه ته پری اپ کاست بلا موازی موازی هغه ته علاج هم کیږي او هغه ته دوایا نه عمر کولې کیږي
ډاکټر یاسمین گل وای چې په دغه کار کې ورته مشکلات هم را مخامخ شوي خو د هر قسمه مشکلاتو مقابله په حوصله او صبر سره کړی دا
زه کوم راتلم اول حالت ما تخپل کو نو چې زمارو نوم نه غوښته چې یو نان ګورنمنت اداره د ان جی او د ان جی او ته ډیر سپګ نظر باندې خلک ګوري نو زمارو نوم ماته اجازه نه راکو چې تب نه زی ځکه چې دا کار ډیر سپګ کنه لیکي مو ته بهر پیغور ملاويږي یواز پیغور زمانه او زمارو نو ته زما خویان دوته زما کور ته زما مور پلار ته هر ځای کې بدا خبر و چې د سحر او زی ماخام راځي دا چرته زی یو خو زنانه ربل مازور ده نو دا چرته زی بری ټایم خو ما بیا مقابله وکړه خبرونه مې پوه کړو دا غینه راوتم مشکلات هر ځای دي خو مشکلات بس شاته ما کتلې نه دي زه همیشه وړاندې دي تلې یم
ډاکټر یاسمین رول جاتوی چې مقصد دی ها خلق په معاشره کې کار آمد وګړي جوړول دي چې کوم ته زیات خلق په نه کوي
خو ورځ باندې یو پیغام دا پیغام ورکول غواړم چې مونږ نیم پیسه زمونږ په زنانه دي نو نیم پیسه زمونږ نارینه دي څنګه چې د نارینه حقوق اغه ته ملاو دي دا چې مونږ غواړو چې نارینه د څومره پروګرام نو چلو یا دې چې زمونږ یو درخواست دی اغه ته چې نارینه د زنانه حقوق اومني او اغه ته کم از کم کوم وایو چې 100% نه نو کم از کم 50% معاشره زمونږ حق شانتی شي کم چې زمونږ اسلام او قانون وای نو زمونږ معاشره به د سینې نه بده پسمنده علاقه پاتې شي دا به یو کامیاب او روشن خیال معاشره شي اور ان شاء الله پدې مخ کې ډېر ښه کار وکړي شي.
ډاکټر یاسمین ګل په راتلونکي وخت کې په سواد کې د ښځو ماشومان او نرخزیانو حقوقو خوندي کول لپاره ځای په ځای د روزنې مرکزونه جوړول غواړي او دغه لپاره د بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
غلام غوثیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.